ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او زمونږه ټکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نه کې هلي او سلام علیکم په خیبر قبایلی سیمه کې د ورانو شو کورونو تاوان حکومت ورکول پیل کړی دي د دې خبرونه دا د سر موضوع دا د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر له هم راغړي خو له هر سمخ کې خبرونه د نجیب عامر
د فاټا د بیا بحال ادارې د باړې بيځای شو کډوالو سره د غوې د کورونو د جوړولو لپاره نغدي مرستې وکړي. افغانستان وایي د مسکو د درې اړخیزې غونډې اندېښنه سمانه ده چې ګواکې داعش ډله په دغه هیواد کې پیاوړی شوي او امریکا وایي د ترکیې د ولسمشر هغه تورونه ناسم دي چې غرب په شام او عراق کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د خبرنو تفصیل د فاټا د بیا بحال ادارې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه په بيځای شو کورنیو پرون د پېښور په خیبر هاوس کې مالی مرستې وویشلې. د نوموړې ادارې چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل چې پر 200 کورنیو د 6 کروڑ او 1 لک روپو مرستې په دې موخه وویشلې شوې چې دوی پرې خپل ړنګ شوي کورونه ورغوي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په دې موقعه داسې ویل:
ټوټل څومره درخواستونه شو په هغې مونږ خپل کاروای وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي. د 3782 کورونو کې مونږ د تیرا ملک دین خیل قوم ته 13 هفته 200 کسان ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله مونږ چپونه ورکو د قوم سپاه او رشلوبر او د اکا خیل قومونو ته.
د پاکستان حکومت د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په ترس کې زرګونه کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیره اسماعیل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو او د اف سي آر قانون د ختمېدو ننګه کوي. دغه مشرانو په حقنواز پارک کې خبري غونډه وکړه او بیا یې د حقنواز پارک نه تر توپان والا چوک پورې لاریون هم وکړ. د مسعودو یو ځایي مشر خان ولی خان په دې موقعه مشال لړیو ته وویل:
دا نن غونډه د قبایلی عوامو د فټه سیاسي اتحاد طرفه وه، خصوصا پریس کانفرنس وو او دا غا مطالبه یې کوله چې کمیټي کیم رپورت پیش کړای. 80% هغه قبایل چې کیم شای غوړي آداده چې میش په صبح خبر پختونخوا باندې غاډیږي.
دغه مشرانو ویل دوی د فاټا د اصلاحاتي کمیټې مننه کوي چې د قبایلو د غوښتنو سره سم راپور د پاکستان وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند پرون اعلان وکړ چې د دوی دواړه مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو زرداري بعد زمینی انتخاباتو لالارې د پاکستان پارلیمان ته ځانونه رسوي. پرون د سین په غړي خدا بخش سیمه کې یوې درنې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري داسې ویل:
اس خوش خبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ خوش خبری یہ ہے
دیوائی زا اول دہا غزیر خبر کوم دا کم چی مال تاسو سرا لوس کڑے ہو او ہا غزیر دا دے چی ہم دے پارلیمان تا بزا او بلاول دوار زو زا پارلیمان تا سرا دا خپل زوی دا دے دا پار نظم چی دا چا کرسی قبضہ کم چی مونگ پا پارلیمان کی کینو تاسو با ہم پوکو او خپل دا مخالف ڈلو ملگری با ہم پوکو.
پرون په غړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو نه هم تلین ولمنځل شو چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه مشال لړیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لورې له سختې ماتې سره مخ شوې ده.
د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر.
له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې داعش په افغانستان کې کلکې ضربې خوړلې دي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. امریکا د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان هغه تورن رد کړي او خندنې بللې چې وایي غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. اردغان پرون ویل هغه داسې شواهد لري چې ترې جوتیږي غرب د ترکی په ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کوي. اردغان تیره میاشت پاکستان ته د سفر پر مهال هم تورونه لګولي چې غرب دا مهال د داعش تر څنګ ولاړ دی او د داعش وسلې د غرب د لاس جوړې شوې دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر دغه تورونه د خندا وړ بللي او زیاته کړې ده چې دا تورونه بې بنیاده دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر خایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم په سر د نښتې پر مهال وژل شوی وي. د نوموړې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي قومندان ابو جندل الکویتی په جبار کلي کې د شامي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې هڅه کوله چې یاد کړي چې د دسمبر په 26مه ترې شامي ځواکونو نیول بیرته ترلاسه کړي. بل پلو د شام ځواکونو هم د ابو جندل وژنه تایید کړې او وایي هغه په طبقه سیمه کې د اوبو د بند سره نږدې په جګړه کې وژل شوی دی. د داعش ملاتړو هم په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي قومندان له منځه تلل تایید کړي. عبدالرحمن وایي د امریکا په ملاتړ کې یاغي ځواکونه چې ورکی پیاوړي کورد ملیشا هم شامل دي د داعش بریدونه په شاتم بولي او د ډیم 15 کیلومتر ته نږدې شوی دی. په تاجکستان کې د روسي سفیر پرون ویل روسیا غواړي چې خپل هوایي ځواکونه په تاجکستان کې پر ځای کړي او له دوشنبه سره په دې مخه خبرې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد په یو هوایي مرکز په شریک وکاروي. روسیا ول مخې دوشنبه ته نږدې د ځمکنیو ځواکونو مرکز لري چې تر 2000 پورې سرتیري هلته موظف دي. په دوشنبه کې د مسکو سفیر ایګور فرولوف وایي روسي او تاجکي حکومتونه په خبرو بوخت دي سو یو داسې تړون رامنځته کړي چې له مخې روسیا به وکولی شي عیني هوایي مرکز نه استفاده وکړي او هلته خپل حضور پیاوړی کړي. په همدې حال کې د روسیې په مشرک کې د مشترکه سلامتی د تړون سازمان غړو په سینټ په سینټ پیټرزبورګ کې د غونډې پر مهال په دې خبره باس وکړ چې تاجکستان ته باید کومک ورکړل شي سو د افغانستان سره په خپل پوله د امنیت د مخ په خرابیدونکو حالت د سارلو لپاره کار وکړي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ته رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه ولس پیسې خرڅل کیږي او په 1.8 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپیه او 10 پیسې او په 1.20 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.12 روپیه او 50 پیسې او په 1.10 روپیه. یو ریال په 28 روپیه او 20 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه او 50 پیسې او په 1.10 روپیه او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 25 پیسې او په 1 روپیه 25 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 302 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2 بنو کې 2 او 3 او په کوټه کې منفی 1 او 3 وي.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه ته زمونږه همکار نجیب عامر وړاندې کول او د موسم حال او د کرن شوبه مو د رابع اکرم خان اوریدي. د دې خبرونه ځنې راپورونه د خیبر قبایلی سیمې هغو بې کوره خلکو ته حکومت تاوان ورکو چې کورونه یې وران شوي وو.
ټوټل څومره درخواستونه شوي په هغې موږ خپل کاروای وکړه او دا صرف د هغه کورونه دي چې کوم په آپریشن کې متاثر شوي دي، وران شوي دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوي دي.
د قبایلی سیمو مشران د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په اړه دا نظر لري.
میش په صبح خبر پختونخوا باندې غاډیږي دوی کسان دغه مخالفت کوو دا دغه غندنه او با کسان مولانا فضل رحمان او محمود خان اچکزای
آصف علي زرداری او دغه زوی بلاول بټو زرداری با ټاکنو کې برخه اخلي.
اوس خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. وہ خوشخبری یہ ہے اس وقت اس پارلیمنٹ میں میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے.
قبیلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه تاسو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر مخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د خیبر قبایلی سیمې د باړې نه د جنگ له قبله په بې ځایه شوو 200 کورونو د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ د ادارې لخوا پرون په پېښور خیبر هاوس کې مرستې وویشل شوې. دغه غونډې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی او دا تفصیل راکړي.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې لخوا په خیبر هاوس پېښور کې د یوې دستورې په محل د باړې هغو متاثرینو ته د مالی مرستې چیکونه ورکړی شول د چا کورونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي وو. د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکو وویل چې دوی د باړې 200 کسانو ته د 6.5 کروڑ روپو چیکونه ورکړل او دې نه وړاندې یې د تیرا میدان 200 کسانو ته هم دغه مرسته ورکړې وه او دغه لړۍ به دوام لري. د دغه دستورې په وخت د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل
ټوټل سومه درخواستونه شو په غیمه خپل کاروي وکړه او دا صرف د هغه کورونو دی چې کوم په اپریشن کې متاثر شوی دي، وران شوی دي، پارشلی ډیمیج دي یا فل وران شوی دي. د 3782 کورونو کې موږ د تیرا ملک دن خیل قوم ته 13 هفته 200 کسانو ته چپونه ورکړي دي او نن انشاءالله موږ چپونه ورکو د قوم سپاه او رشلوبر او د اکاخیل قومون ته او هغه خلک چې کوم د ملک دن خیل د تیرا والا 13 فنکشن نه پاتې شو نن هغې ته به موږ خپل چپونه ورکو. 52 چپونه به موږ اکاخیلو ته نن ورکو. 100 چکس
دی د شلوبر او 50 چکنا د سپاه کوم دی. د باړې اشفاق هم کور ویجاړ شوی او د مالی مرستې د چک تر لاسه کولو نه پس یې مشال ریډیو ته وویل
نو بس موږ چکن دی د کلي بس په اپریشن کې متاثر شو او تقریبا چکن کله موږ رونه په یونین جرب کې وو تقریبا 5-6 سال جګړه پې تېره شوله او په دا باندې یقین وکړ مې کلي صفوي وشي خو به هر حال بس حکومت چې څه وس ورسوي وکړلو بس ته.
او د باړې شلوبر مسکین شاه پریدي خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
یاره تاوان خو ډېر شوی دی خو بس بیا به وی چې بس د خصاص را بس دان خيري خلق گزارا هو په وشي کنه نور خو یو کوله خو بده نه جوړيږي په چالو ور لاکا په درې لاکا کور نه جوړيږي نو په کور د چې دل کې ژوتم شي جوز په دابند چا انګړ جوړو کنه نو کوټه په نه جوړيږي او چې کوټه په جوړو نو بیا انګړ پته کې کو کول ته خو انګړې وي.
د فاټا د بیا بحاله څنګه مکمل وران شوی کور لپاره 4 لاکھ روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او اوس پکې امن بحال شوی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیر اسماعیل خان کې د یوې خبري غونډې او لاریون پر مهال اعلان وکړ چې دوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او د اف سی آر قانون د ختمولو ننګه کوي. په دې اړه باندې تفصیل سیلاب محسود راکړي.
د مطبوعاتی غونډې په ورستون کښې په سلګونه قبایلیانو د حق نواز د پارک نه د توپنواله چوک پر لاریون وکړه چې د کوم په دوران کښې یې په دا رنګ شعارونه ورکول. په دغه موقع په دغه باره کښې ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زمون نوم خان ولی خان دی، په کوم باندې مسجد یم. دا نن غونډه د قبایلي عوامو د فټه سیاسي اتحاد طرفه وه، خصوصا پریس کانفرنس وو او دا هغه مطالبه یې کوله چې کمیټې کوم رپورټ پیش کړی. 80% هغه قبایل چې کوم شای غوړي دا دی چې موږ په صوبا خیبر پښتونخوا باندې ګډېږي. 2 کسان یې د دغه مخالفت کوو، دا د هغې غندنه وه. 2 کسان مولانا فضل رحمان او محمود خان اچکزای، او چې کومه کمیټې فیصله دوري کمیټې پیژندی میرا غستاینه انکاوی دی غی سره هی او په 4 تاریخ بندې په 2 بجې بندې د ټاک د اډینا تر توپن والا بورا یو لوی ریلی او ویچ پاشو غون کبایلی عوامي
همونو مایاز وزیر صوبای جنرال سیکریټری عوامي نېشنل پارټي دا نن پریس کانفرنس خصوصا کبایلر غشتای وو او د کبایل سیاسي پارټي رو غشتای وو مولانا فضل الرحمن او محمود خان دا دوا سره د بلچا په خلجا غیږي بلچا اشاره دو میځدایي چې نه محمود خان کبایل دی نه فضل الرحمن کبایل دی او د مزید د کبایل په سر سیاست نکو
زه محمد نور وزیر دا پریس کانفرنس د مولانا فضل الرحمن او د محمود خان اڅکزي خلاف وو ا دا نه غوړي چې کبایل شاش پا شارج وویني ا دا غوړي چې مشا مشا د پورا دای په ځنګینا کې ملاویس وي او د دای په سر باندې مش بنگله جوړاوي
دغه کبایانو غشتنه وکړه چا حکومت دفاع ریفارمز کمیټه فیصله دور نوښت دوي او نه د یې په کړک جن فیصله بدلوي چې څومره زر کې دای شي د ریفارمز کمیټه په فیصله د عمل وکړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 3:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه تاسو ورته په ډېر اسماعیل خان کې ولاروین شو یو بل پلو جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو خلاف په قبایلی سیمو کې احتجاج لاروین او غونډې کوي په دې اړه تفصیل خالد خان راکړي
دا قبایلی سیمو د پاره د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله مشر مفتی عبدالشکور پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په محل اول چې د دوی ګوند فاټا په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په ضد با په ټوله قبایلی سیمو کې احتجاجي لارون او غونډې کوي او غواړي چې قبایلی سیمو ته د یو ځانګړي صوبي حیثیت ورکړي شي د جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور اول چې د انضمام په ضد با لومبه احتجاجي لارون په 8 جنوري باجوړ جنسه او بیا په خیبر جنسه کې با په 15 جنوري او په مومندو جنسه کې با په یو کم 10 جنوري احتجاج کوي هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند قبایلی سیمو په حق لا د قبایلی اولس رائے ته ترجیح ورکوي خو بیا دوی غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې یو ځانګړي صوبه جوړ کړی شي
چې کوم خلک د انضمام کایله دي شاید د هغه زاړه خلک دي چې د ګریټر پښتونستان خبره وای کوله نو دوی پښتانه نن خو دا وای چې سره یو کوي او شاید دا د بلوچستان پښتانه وای چې سره یو کو بیا به د ګریټر پښتونستان د پاک دا مونږ وینو دا خلک چې د مخکې د پاکستان خلاف داسې ډیر اوازونه اوچت کړي دي
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مفتی عبدالشکور زیاته کړه چې د قبایلی سیمو نه دا قومي سملی او د سینټ غړي د دوی د ګوند حمایت کوي او پکار دا چې اوس فاټا سیاسي اتحاد د خپل موقف نه رستو شي او ټول ترجیح د قبایلی سیمو پرمختګ ته ورکړي خو بیا هغه د فاټا سیکریټ لاړه دا ټلیفون د لارې د خلکو د رائے معلومولو مخالفت هم وکړو
قبایلو کې دا نتورک لسره استن مونږ موبایل نظام ستانه عام دا فون نظام نسته دا نو د فاټ د عوامو رایل پېښوريانو ناخلي مردانانو
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام یو بل مشر مفتی اجاز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټا د پاره د اصلاحاتو مخالفت نه کوي بلکې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو په سیاسي توګه مخالفت کوي
مونږ د ټولو اصلاحاتو په حق یو مونږ د افسیار د خاتمه په حق یو مونږ قبایلو له ترقی راوړلو په حق یو
دا یادونه ده چې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله تر ډیر وخت پورې د فاټا سیاسي اتحاد برخه وه خو چې کله د دوی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا فاټا اصلاحاتو د پاره د ریفرندم غوښتنه وکړه نو د سیاسي اتحاد مشرانو د غوند خپل اتحادینه لری کړو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک 22 په لندو سپو 2113 13,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي
شال ریډیو ته وګورئ ورکو مې قبایلی سیمه ته په دغه قبایلی سیمه کې تیر ورځ د پاکستان د پاوس چارواکو ویل دي چې له قبایلو به غټ اسلحه خو تفصیل یې نه دی ورکړی چې دوی غټ اسلحه یا غټه وسله څه ته وایي راغونډولی شي. چارواکي وایي د غیر قانوني وسلو د شتون له خطرې بچ پاتې کېدو لپاره دغه ګام اخیستل ډیر ضروري دي. په دې اړه تفصیل د تاریخ ورکړی په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز بریګیډیر ملک امیر محمد خان ویلی دی چې په کورمه کې لکبایلو به غټه اسلحه درغونډولو لپاره یو کمپاین چلوي. د پوز د درې اویام بریګیډ کمانډر دغه خبره په کورمه کې ځایي مشرانو ته د خپل خطاب په وخت کړې ده. بریګیډیر ملک امیر محمد خان وایي په ملک کې غټه اسلحه ایښودل غیر قانوني ده، نو چې چا سره هم غټه اسلحه پرته وي هغه دې په راتلونکي یو نیمه میاشت کې په خپله مرضی حکومت ته وسپاري. پوځي چارواکي زیاتوي چې د خلکو د سر او مال حفاظت د حکومت ذمېداري ده، نو چاته هم د غټې اسلحې ضرورت نشته زکا چلا دے ہر وقت دا شر او فساد دا کی دو خطر بھی.
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی اور افواج پاکستان کی ایک ہی کوشش ہے.
پولیٹیکل انتظام میں او دا پوز ہم دا غیو کوشش تے چھ دا ملک ما یو برخا ہم وی کہ ہغا کرما وی او یا ارگز ایجنسی ہغا دا پاکستان اکایانی دی حل تا دے امن وی ترکی وی او خوشحالی وی
ترکی ہو.
بریگیڈیئر ملک عامر محمد خان وای پسیما کې لخل کو به اسلحه په دریو مرحلو کې رغونډول شي. دغه په خبره لول خلخ په مرزی ته پر خودی لیدي چې هغه په ټاکلي موده کې اسلحه حکومت ته اوسپاري او کابیا داسې نوین حکومت به د سیمې په زموار مشرانو زور وروړي چې هغه لخل کو اسلحه رغونډ کړي او د قانون منګولو ته اوسپاري. خو کدا سه هم نشي نو حکومت به بیا مجبور وي چې غټه اسلحه د خودونکو په ضد پلا کاروایی وکړي. فوجي چارواکي دا هم ویل نن پس غیر قانوني اسلحه په ګرځولو مکمله پابندي دا او کچا د دې خلاف ورزي وکړه حکومت به د هغه خلاف سخته کاروایی کوي. بریګیډیر ملک عامر محمد خان له خلکو د تاون غوښتنه وکړه او دای ویل د ریاست چې کم قوانین دي مکټولو ته د هغه احترام کول پکار دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګي. نن او سبا د چین په بیجینګ ښار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دواړو ملکونو د همکارۍ د کمیټې غونډه ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تفصیل د زلان یوسفی په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال رډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دواړو ملکونو د شریکې همکارۍ د کمیټې په غونډه کې د ګډون لپاره د صوبایي حکومت پلاوی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د ګل په ماسختن چین ته تللی دی. غونډه کې بعد د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان مشري کوي او د ټولو صوبو وزیر اعلیګانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا خو د حق تر لاسه کولو دا بهترینه موقع ده.
دلته د یو ایس بی وزیر لوی چې دا نمنما چې د سغوري هغه بدت ملوي د دلیل مضبوط کی دي د ثبوت مضبوط کی په دې کریډور کې دا د عرب هاورو په خبره ده په دې کې
صوبائی حکومت ویان مشتاق غنی وائی چپ غنڈ کے دڈون ترسنگ با وزیر اعلی پرویز خٹک د چین د زنے شخصی کمپنیانو سرا په صوبہ کے د پرمختیائی پروجو په اړه هم خبرې اترې کوي. د چین د شخصی کمپنیانو سرا د دریو معاہدو د لاسلیک کېدو امکان دی. یو معاهده د 1200 میگا واټا بجلی پیدا کولو ده. دویمه د پیښور نوخار 400 او مردان ترمین د تیز ریل گاډي د چلولو منصوبه او دریمه پروژا لګلګیتا تر چتراله پورې د سړک جوړولو ده. مشتاق غنی دا هم اویل چې دا درې واړه منصوبې بیا وروستو د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه هم جوړی دي شي او دا چې صوبایي حکومت په ثوابه کې د سی پیک د صنعتي خارګوټي جوړولو فیصله هم کړې ده. زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا تاس مشال ریڈیو دا وگی دا خبرونی پا دی برخه کی ورزو دا بلوچستان سبی مرکز کوټه تا. په بلوچستان کې د پښتنو د بیلابیلو قبیلو لخوا ویل شوی دی چې د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادره د 2 لک نه زیات شناختی کارډونه بند کړي دي، خو نادره دا شمیره لږه خودلې ده. د شناختی کارډونو د بندولو لړۍ د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته پیل شوې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د خلجی قوم اتحاد او مسلم لیگ کاپ کنتر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د قومي شناخت کارت جوړونکو ادارې نادره د دفتر و مخې ته و احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې په ګڼ شمېر کې کسانو ګډون درلودی. دوی د خپل غوښتنو په حق کې نه یوازې شعارونه ورکول، بلکې په لاسونو کې پلی کارډونه هم نیولي وو. د خلجی قومي اتحاد مشرانو و مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د 200,000 څخه د زیاتو کسانو شناخت کارډونه باندې چې له امله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. نو راځي چې غوښ سو و یو اغیزمن کس ته.
نوم یې آزاد خان دی، زوی نوم یې اصغر ده، ورور نوم یې شادولاد ده. د دې لور ما خپل زوی ته غوښته ده. د هغه خاندان د ما خاندان ټول سره یو دي. دا مې اوسکار کړي درې میاشتې د کې راکوي ستړی کړم. اوس فارس ناشتې تنخواوې خوري، د هغه د بلا پې وکړي، ظلم کوي. روپۍ که دې ورکړلې بیا ته پاکستانی که نه وي چې دین اوس افغانۍ ټولم، ولې خو روپۍ نه ورکوم.
د آزاد خان په ډول ډېری کسانو ادا کړی دی چې دوی دلته هر ورځ راځي، خو څوک د دوی خبره نه اوري. په دې ترڅ کې مې چې کله په کوټه کې د پاکستان د شناخت کارډ د جوړونکو ادارې نادره د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، نو هغو د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. البته یو لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې د بند شناخت کارډو شمېره ډېره لږ ده او نږدې 1500 شناخت کارډونه د سپینېدو لپاره و اسلام آباد ته لېږدولي دي. د یادونې وړ ده چې نادره د نېشنل اکشن پلان د اعلان وروسته په پاکستان کې د ماجورو په نوم د مشکوک کسانو د شناخت کارډو د بندولو لړۍ پیل کړې وه، او په دې کې زیاتره بند شناخت کارډونه د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اوسېدونکو پښتنو دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد تا. په سواد کې د یورپی یونین په مالی مرسته د پاکستان حکومت او ځای غیر دولتي ټولنې ځای 50 داسې خزو ته د کالو جوړولو او نور هنرونو روزنه ورکوي چې د ترهګرۍ یا نورو وجو متاثره دي. په دغه لړ کې 50 نور خزو ته روزنه ورکړې شوې ده. په دغه موقع د سندونو ویشلو یو دستور وشو چې حال یې نیاز احمد خان راکړي.
په سوات سیدو شریف کې د کالو جوړولو روزنه اغستون کې یو میرمن وای، اته کال وړاندې مې د سوات په جنگ کې خاون بې درګه شوی دی. پلار به غریب دی، دوه مې بچی دي، په نورو کورونو کې به مې مزدوري کوله، ولی اوس مې هنر تر لاسه کړو.
کوئی سم نشو کولای، او دلته کار یې زده کو او خپل مهنت کو او دغه کو لکا، نو خپل لکا د لاس ګټای، نو بل چا بوج ته. زما پلار غریب دی، خاون د کور راغلم، دا سلورم کار مې د پلار کړی دی. سلور کال مال ته تیر کړل، خو زه تیر عالم لکه په دیو جبان لکه ما ته خدا ډیر ما کار زده کو زه اخوا لکه لاړ شم. دا وکم
یو بل زنانه الماس وای چې په وړوکوالي کې واده شوم، بیا را ته خاون طلاق راکو او په کور کې ناستم. ولی چا را ته ووې چې دې ځای کې هنر خو دی کېږي، هنر می زده کړو او هم په دغه کسب کې وړاندې تلل غواړم.
غریبوالی په وجه باندې او د تعلیم په کمی په وجه باندې ما هیڅ هم نشو کولای، لیکن د شمه اوکیشنل سینټر د وجه نه ما درې میاشتې ټریننګ وکړو او ما بیوټیشن کورس وس دلته کې وکړو. زه د معاشرې ته خول غواړم چې یو جنۍ څه نشي کولای. ولی زمونږ په پاکستان کې ولی یو جنۍ له یوې ښځې دا اهمیت نور کړی کیږي چې هغه په پردي کورونو کې پاغې باندې ظلمونه کیږي او بیا د هغې پوره ژوند تباه کیږي. زه د دې تپوس هم کول غواړم او مخکې هم تلل غواړم.
هنر خودون کی نرگس وای چې د سواد یو شمیر خزه د بتو حالاتو څخه مخ دي. په دغه لړ کې د دولتي او غیر دولتي ټولنې د داسې خزو مرستې نورې هم جاری اوساتي.
دلته چې سمره په دې سواد کې د بیوسه زنانه دي او سمره کمزوري دي، غریبانان دي، ځینې کونډې شوی دي، ځینې طلاق شوی دي، نو د دې لپاره لکه دسي سنټرې چې دې نړۍ زیات اهمیت لري. ځکه چې زه خپل هم کونډه شوی یم او زما خپل باندې هم د قشان حالات په ما باندې راغلي دي، څنګه چې اوس په دې باندې راځي او حالات هم دسي دي چې ډیره ګراني ده. د دې وجه نه زه غواړم چې په دې سواد کې د قشانتي پروګرامونو او د قشانتي ټریننګونو او د لپاره سنټرې کولاو شي او د دې خلکو سره مدد کیږي.
د سواد خزو ته هنري روزنه ورکولو پروژې ته مالی مرسته ورکوونکي حکومتي ادارې ټیس ډیک مشر نیاز علی شاه په دغه مقوی
پټول سواد کې دلته چې کم دی 2500 کسان اوس چې پغې کې میل اور فیمیل دوانه شامل دي، اغه لزمون د ټریننګ اوس روان دي او تقریبا 1500 کسانی یو کسان میل او فیمیل چې کم دي دا فارغ شوی دي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده تاسو علاقہ د قدرتی آفات په شکل کې د ترخګرۍ په شکل کې دا ډیره زیات متاثر شوی ده. د ټولو نه ډیر زیات ضرورت تاسو په علاقہ کې دي، کو بر سواد دي کو غلا نسواد دي.
د یادې شوې ټولنې مشر بیا زیاتوي چې سواد کې به ښځو ته هنر ښودلو دغه روزنه تر 2 کالو پورې دوام لري، او دوی به روزنه ترلاسه کوونکو ښځو ته روزګار ورکولو کې بیا هم مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 د غرمې وشوې. نجیب عامرنا د خبرونو لنډیز.
د فاټه د بیا بحال ادارې د خیبر جنسي د باړې نه په بيځای شو کورنۍ پروند په خبر په خیبر هاوس کې مالی مرستې وشلې. د نوموړي ادارې چارواکو مشال لډیو تویل چې پر 200 کورنۍ د شپږ کروڑ او 1 لک روپۍ مرستې په دې موخه وشلې شوې چې دوی پر خپل ړنګ شوي کورنۍ ورغوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سیاسي اتحاد پرون په ډیرا اسماعیل خان کې اعلان وکړ چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو او د اف سي آر قانون د ختمېدو ننګه کوي. دغه مشرانو په حق نواز پارک کې خبري غونډه وکړه او بیا یې د حق نواز پارک نه تر طوفان والا چوک پورې لاریون هم وکړ. د پاکستان د پیپلز ګوند پرون اعلان وکړ چې د دوی دواړه مشران آصف علي زرداري او بلاول بوټو زرداري بعد زمینی انتخاباتو له لارې د پاکستان پارلمان ته ځانونه رسوي. پرون په ګډي خدا بخش کې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو د تلین منزل شو چې زرګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لورې له سختې ماتې سره مخ شوې ده. امریکا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه رد کړي او د خندا وړې بللې چې وایي غربي ائتلافي ځواکونه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر دغه تورونه خندنۍ او بې بنیاده بللې. د شام د بشري حقونو د څارنې ادارې پرون خبر ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم مشر ښایي د شام په شمالي برخه کې د یو ستراتیژیک ډیم پر سر د نښتې پر مهال وژل شوی وي. د نوموړي ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي قومندان ابو جندل الکویتی په جبار کلي کې په جګړه کې وژل شوی دی.
د نجیب عامر نومو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد رانا.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به په هر قیمت پر وخت مکملوي، ځکه چې اقتصادي ترقی او استحکام لپاره د راهداري منصوبه ډیر اهمیت لري. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې سی پیک منصوبه د نړۍ د توجه مرکز جوړه شوې ده. ملکی او غیر ملکی ماهرین هم دا د ملکی اقتصادي تبدیلۍ لپاره یو مهمه منصوبه ګرځوي. ورځپاڼه لیکي چې وو ضرورت د دې خبرې دی چې وادر په شمول ټول بلوچستان کې د ترقی عمل تیز کړي شي او د تعلیم او صحت په شمول ټولی منصوبې د پر وخت مکمل کړي شي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوز مشر په وینا کې سی پیک منصوبې ته په ترجیحاتو کې اهمیت ورکول هر لحاظ سره د اطمینان وړ خبره ده، ځکه چې دا وخت ملکی معیشت ښه کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی او سی پیک منصوبه د لړ کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د شپږ 40 ارب ډالرو مالیت دا تاریخی پروژه با په دې ټوله سیمه کې صنعتي او تجارتي حلو زلو سره سره ته آبادی د ایویلوی برخه په مالی حیثیت کې به هم بهتري راولي. نو په کار دا چې مرکز او صوبې خپل کارونه په خ ډول وکړي چې دې پروژې نه زیات خلکو ته ګټه ورسي. او رسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی حکومت له دا هم په کار دي چې دې پروژې نه متعلق ته خیبر پختونخوا او نورو صوبو کمی اندېښنې او خدشات دي نو هغه دې لري کړي. نېبات رسپانه په خپل اداري کې کی چې په 14 دسمبر 2014 کې په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په حمله کې د یو نیم سلو نه زیات زده کوونکي او استادان او د سکول د عملی نور کسان وژل شوي وو. د پیښې وروسته د ملک سیاسي او فوزي مشورولۍ د ملک نه تر هغري خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړو. ورسپانه لیکي چې د فوزي اپریشنونو لوجې په ملک کې په تر هغري کې تر ډیره حد کمواله راغله دي. خو داخله وزارت د قامي اکشن پلان په حق له جاری کړي خپل یو راپور کې ویلي دي چې یاد پلان په ګټوري طریقې سره د وسلوالو او د دوی د تنظیمونو مالی مرستې ودرولو کې ناکامه پاتې شوې ده. ورسپانه لیکي چې د داخله وزارت د راپور وروسته حکومت لا په قامي اکشن پلان عمل درآمد نه کول وجوهاتو نه قام خبرول پکار دي او ورلدا هم پکار ده چې وکړنلار جوړ کړي چې په یاد پلان په عمل درآمد کې په کمزای کې کمې پاتې شوې ده هغه لری کړي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیې نه خبرېدونکي ګارجین ورپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان لخوا اسرائیل ته د ایټمي برید دړکې ورکولو معاملې ته کتنه کړې او وایي چې په موجوده وخت کې د دروغو جوړ شوی یو راپور خپرول څومره لوی او سنجیده مسله راپورته کولای شي. بلخوا نیویورک ټایمز ورپاڼې د ناروې د یو سفارتکار لخوا په تیر وخت کې د افغانستان د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د رابطو په حق لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاوړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین خپله د لیکنه کې هغه معاملې ته کتنه کړې چې پکې په دې وروستیو کې پاکستان اسرائیل ته د ایټمي برید دړکه ورکړه. دغه مسله د دروغو د یو خبر خپرولو له وجې راپورته شوه. په مبینه توګه د دروغو په دغه انټرنیټي خبر کې د اسرائیل د دفاع پخوانی وزیر لخوا ویل شوی وو چې که پاکستان شام تاز مکنیز واکونه واستوي نو اسرائیل به پاکستان په ایټمي برید تباه کړي. د دې په رد عمل کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خپل یو ټویټر پیغام کې وویل اسرائیل دا خبره هیروي چې پاکستان هم ایټمي هیواد دی. د دې په جواب کې بیا اسرائیل دغه خبر دروغ وګرځاوه او ویل چې د دې هیواد موجوده او پخوانی یو چارواکي هم دا ډول خبره نه دا کړې. ورسپانه لیکي په نړۍ کې لا لوړاندې د انټرنیټي خبرونو د حقیقت په اړه اندېښنې شتون لري او دا راز د انټرنیټي معلوماتو د غلا کېدلو ویره هم زیاته شوې ده. په جرمني او فرانس کې سیاسي مشران اندېښمن دي چې په دغو هیوادونو کې په راتلونکو انتخاباتو کې د انټرنیټ په ذریعه درغلي ونشي. بلخوانی ویاکټان ورسپانه لیکي چې د ناروې یو سفارتکار الف رامسلین په پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی او د مذهبي او کلتوري ژوند جواک نه خبر دی. نوموړي په افغان طالبانو کې هم رابطې پیدا کړې وې او په 2008 کال کې یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې شروع کړې چې پکې مثبت پرمختګ هم شوی وو. دی وایي چې دا هلې ځلې یې د امریکایانو او پاکستانی چارواکو نه په پټه کولې. ورسپانه د رامسلین د خولې لیکي چې په اولو کې ورسره د اسلام آباد په میریټ هوټل کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر استازي لیده کاته وکړل او بیا وروسته یې د کراچۍ په خواو شا کې د ملا عمر سره په خپل هم ملاقات وشو. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې یې سو واره د ملا عمر سره ټلیفوني خبرې شوې وې او دی په پوره باور سره ویلې شي چې د غتن ملا عمر وو او د امن مذاکراتو د خواهش اظهار یې کړی وو. خو وروسته له یو شمېر وجوهاتو په بنا دغه عمل بریالي نشو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع ته راګرځوم چې پاکستان ورسره خکیل دی. د روس په سرخار ماسکو کې په پرونیای درې اړخیزي غونډه کې یو پلو د افغانستان حکومت نیوکه کړې دي. نو بل پلو د پاکستان د سنټ د خارج چارو د قائمه کمیټې غړي وای چې پاکستان له پکار دي چې په خپلو پالیسو کې بدلون راولي او افغانستان کې د امنیت لپاره تر څو چې یاد ملک په اعتماد کې وانخلي نو تر هغې د نورو ملکونو سره د کېدونکو مذاکراتو هیڅ ګټه وری نتیجې نشي راوتلی. احمد الله په خپل راپور کې د دې تفصیل بیانوي.
د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د قائمه کمیټې غړي سینیټر محمد داود خان اچکزئی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له پکار دی چړومبې د افغانستان سره د ترهګرۍ په شمول په نورو یو شمېر معاملو خبري وکړي او د هغې وروسته د سیمې د نورو ملکونو سره مذاکرات وکړي. د نوموړي وینا وا چې د سیمې او افغانستان کې امنیت لپاره ترڅو چې یاد ملک په اعتماد کې وانه خستې شي نو تر هغې د نورو ملکونو سره کېدونکو مذاکراتو هیڅ ګټورې نتیجې نشي راوتلې.
ترسو پر افغانستان نه پر قرار سوی افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی د نور ملکو سره زما په خیال چې کوم مذاکرات یا کوم خبرې روانې دي د دې بیا په مستقبل کې بیا هیڅ داسې جن نه وي مرده درګردو زیات ضروري دی چې اول افغانستان سره کښینو د افغانستان کې چې کومې مسلې دي پر دې باندې خبره وشي او د دې یو مستقل حل راووځي ولې چې د پاکستان کې کوم امنیت دی هغه د افغانستان سره تړلی دی نو درسو پر چې افغانستان په اعتماد کې نه اخصل سوی زما په خیال دغه رقم نه چې دی هغه به بیا معنا وي
په پاکستان کې کارپوهان د دې درې اړخیزه غونډې په حق له څه نظر لري د بارانو چارو کارپو او په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان د ګډون نه په غیر ممکن نه ده چې د غونډې باید څه ګټوري نتیجې راووزي
افغانستان خبره باندې باس کیږي او افغانستان پای کې شریک نه وي نو دا خو نامناسب خبره ده بل خبره ده چې پاکستان څه کم د نوې یو نظر دی یو پروګرام دی چې دوی دا میټینګونه کوي افغانستان باید چې پاکستان او نور خلک چې کوم یو خود مختار ملک وګڼي او چې کله د افغانستان په خبر باندې خبرې کیږي نو باید چې راغی څوک استازي راوبل شي دا غي نه بغیر به څنګه د دې په هوادونو راغونډیږي او د افغانستان د خصمت فیصلې به کوي په ډیپلوماسي کې هم دا یو نامناسب خبره ده نو په دې حالاتو کې زه څه تر نه کوم چې جلسه چې نتیجه ورکړي
خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
روس او چین او پاکستان ته نظر دی د افغانستان نه دا چې کوم جنگ دی دا چې کوم سرات دی دا اوس هغه دی چې محدود نه پاتې شوی او دا خبريږي دا خبره خو بدلی ورو خلکو په نظر ټیک وي چې افغانستان ته به دعوت نه دی ورکړی شوی لیکن روسان هم دا وایي چې دا هم دا څه خبره دا غي پر نظر کې دا چې خبرو دا پروسه چې دا دا به دی غزوی راتلون کې غونډه کې دا څه په پام کې نیول شوی دا چې کی به شي هندستان او ایران هم په دغه ټارګټ کې دا ما نظر دا دی چې پارس کال اوس نو جنگ خو مثلا حل کړي نو بیا خبرو عمل ته فلک شته وخت ورکور غواړي چې نشته نتیجه دا غي روزي
د ذکر دا چې په دې درې اړخیزه غونډه د افغانستان حکومت او د مشرانو جرګې غړو نیوکه کړي دي او وایي چې د غونډه د ګټو پر ځای نقصان لري ځکه چې د افغانستان د چارواکو د شتون نه په غیر کیږي بلخو د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا وایي چې د غونډه د افغانستان په شمول د سیمې د امن او قلارۍ په حق لده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دغه هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روس چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي د دغو دریو هیوادونو چارواکو په یو غونډه کې د هغه څه په اړه چې ګواکې داعش په افغانستان کې خپل فعالیت ته زور ورکړی اندېښنې ښودلې دي تفصیل صفی الله ستانکزین
روسیه چین او پاکستان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی دغه درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونه په موسکو کې په یو غونډه کې کړې دي د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخروا په موسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنوي ته وویل چې روسیه چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه خودلې دي خو د افغانستان ملي دفاع وزارت دغه هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د پانی کې د داعش په نام باندې یا په یو بل باندې په نام باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت د افغانستان وسلوال پاوز حتی اجازه نه ورکړي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر دي
خغلی وزیر ویل داعش جنگیالی په هلمند کندهار زابل او ننګرهار کې ځپل شوې دي لدی مخ کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو په ځان عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلی و چې داعش جنگیالی د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونی غونډه کې د بندیزونو لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نمونو په لری کولو هم بحث شوه رويټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخروا په حواله ویلی چې درې وړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنس د یو سولایز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو لیستونو څخه د زینو مشخصو کسانو د نمونو په لری کولو موافقه وکړه خو افغان ولسمشر بیا 13 میاشتې ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوې مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې روسیې چین او پاکستان هم دراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅه جاری وساتي خو افغان کارپوه د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای دغه درې هیوادونو د ورستۍ ناستې او پایلو په اړه خوشبيني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي سره د چې د قضاوت مخکې له وخت نه وي د کانفرنس د نتایجو په اړه، اما پاکستانیان ډېر صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپل دغه ډیپلوماسۍ باندې له هغه بنګلین ځوانه ځان وباسي او یو ځل بیا روسیا او چین په دې وغولوي، یا یې منحرف کړي چې ګواکې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیان ته کلونه کلونه فریب ورکړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکینګ ته هم په دې ډول لوبو باندې فریب ورکړي.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغه چارواکو همدارس د ماسکو غونډه هم د دغه هڅو یو برخه بللې ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه غوښتل شوی، خو ګډونوالو هیوادونه موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به پر راتلونکو غونډو کې بلنه ورکړي. دا چې افغان حکومت به د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورزي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب یې افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبې پر ورځ تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبيني نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته تیر ورځ د سند صوبې په غړي خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو نه هم تلین ولماندل شو. په دغه موقع باندې د بېنظیرې خاوند آصف علي زرداری وینا کړې ده. هغوی په خپل وینا کې څه ویلي دي؟ محمد عمران په تفصیل راکړي.
د پیپلز ګوند وجلې شوی مشر بېنظیر بټو د نهم تلین پر موقع په غړي خدا بخش کې لوی جلسې ته د وینا پر وخت آصف علي زرداری وویل چې دوی به اوس د جمهوریت جنگ په پارلمان کې کوي او سره د بلاول بټو زرداری به موجوده پارلمان ته ځي.
اس خوش خبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، وہ خوش خبری یہ ہے
دیوائی زا اول دا حق زیر خبر کوم دا کم چی مال تاسو سرا لوس کڑے ہو او حق زیر دا دے چی ہم دے پارلیمان تا بزا او بلاول دوار زو زا پارلیمان تا سرا دا خپل زوی دا دے دا پار نظم چی دا چا کرسی قبضہ کم چی مونگ پا پارلیمان کی کینو تاسو با ہم پوکو او خپل دا مخالف ڈلو ملگری با ہم پوکو او پا سیاسی توگا با یو وڑختا لال شو دا پاکستان دا فائدے دا پارا او دا آئین دا پرمختیا دا پارا. غونډې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری وویل چې هغه د مسلم لیگ نون حکومت ته د څلورو غوښتنو لپاره ډیر وخت ورکو، خو تر دې دمه د حکومت له اړخه هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی. هغه د کورنیو چارو په مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم ټکونه وکړل.
وزیر داخله مستعفی ہونے کے بجائے
دیوائی د کورنیو چارو وزیر د استعفا ورکولو پر ځای عدالت او نورو ادارو ته دړکی ورکي. مرکزی وزیر د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو د مشرانو سره لیده کاته کوي. هغوی ته په اسلام آباد کې د جلسه کولو اجازه ورکي. اوس به زه ګورم چې د پاکستان لوی عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان څه کوي. خو مغه څه کوي چې کومې زمونږ د وزیر اعظم سره کړي وو کنه د دوی سره بل کوم سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی ګوند جمهوري احتساب غواړي ولی مرکزی حکومت یې نه مني. هغه د مرکزی حکومت په وزیرانو هم نیوکې وکړې او یې ویل چې په مرکزی کابینه کې د وسلوالو ملګري موجود دي او دوی به اوس غلي نه کینی. آصف علي زرداری زیاته کړه چې هغه د فوج خلاف نه دی، خو د فوجي امیر پر ضد یې جنگ کړی او په جاري د فوجي امیرانو مخالفت کړی دی. دغه جلسې ته په خپل وینا کې بلاول دا اعلان هم وکړو چې هغه به د خپلو غوښتنو لړکې د لوی سیاسي احتجاج یعنی سیاسي لانګ مارچ د تیارۍ لړکې د ټول پاکستان دوره کوي او د مرکزی حکومت پر ضد به د احتجاج پریکړه د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې کیږي. بل اړخ ته د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د آصف علي زرداری او د بلاول پارلمان ته دراتک هرکلی کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې د ایم کیو ایم ګوند غړي ډاکټر ظفر عارف ته د طبي اسانتیا ورکول غوښتنه کړې ده. نوموړی د اکتوبر په 28 نیټه د سند رینجر ځواکونو په اولس کې د ګډوډۍ جوړولو په تور ونیوه. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د جیل چارواکي په دوامداره توګه ډاکټر عارف ته د سیاسي سهولتونو ورکولو له غوښتنو انکار کوي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې دانی ساج بلاورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسٹی انٹرنیشنل په یو رپورٹ کې لیکي او یا کلن پروفیسر ډاکټر ظفر عارف د اکتوبر په 28 نیټه د سند رینجرز واکونو هغه مهال اونیو چې د کراچۍ پریس کلب ته داخلي ده. نوموړي به په دویم وار د متحده قومي مومنټ ګوند د لندن څانګې لاړخه یوې خبري غونډې ته وینا کوله. له دې وړاندې هم ډاکټر ظفر عارف د اکتوبر په 14 نیټه د یاد ګوند لخوا یوې خبري کانفرنس ته وینا کړې وه. امنیسٹی انٹرنیشنل لیکي د اکتوبر په 28 نیټه ډاکټر ظفر عارف پولیس کې د ګډوډۍ راپارولو په تور اونیول شو او د کراچۍ په مرکزی جیل کې د متحده قومي مومنټ ګوند له دوو نورو غړو کور خالد یونس او امجد الله خان سره بندي کړل شو. خالد یونس د نومبر په 28 نیټه خوشی شو او د ډاکټر ظفر د کورنۍ په حواله امجد الله خان اوسم بندي دی او په مسلسله توګه په بند کې وهل ټکول کیږي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي ډاکټر ظفر عارف هم تر اوسه د کراچۍ په مرکزی جیل کې بندي دی او طبي او قانوني اسانتیاوو ته لاسرسي نه لري. امنیسٹی انټرنیشنل لیکي د سند کورنو چارو ادارې د نومبر په 18 نیټه د ډاکټر ظفر د بند موده د نورو 1.5 ورځو لپاره اوغسوله. د کراچۍ د جنوبي سیمو لپاره د پولیسو مشر په یو رپورټ کې ویلي د ډاکټر عارف د بند موده یې ځکه زیاته کړې چې د هغه خوشي کېدل د ایم کیو ایم ګوند د لندن او پاکستانی څانګو ترمنځ اختلافات زیاتولی شي او پالیسي کچا امنیت هم خرابولی شي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د دسمبر په 16 نیټه د کورونو چارو وزارت د ډاکټر ظفر عارف او د امجد الله خان د خوشي کېدو حکم ورکړ. د ډاکټر ظفر کورنۍ په حواله د نوموړي د خوشي کېدو پر مهال له جیله بهر خبریالان او نور کسان هم راغونډ شوي وو. خو د خوشي کېدو 100 منټونو وروسته پولیسو ډاکټر عارف بیا اونیو او هغه پولیس سټېشن ته یوړل شو چې پکې نوموړی ټوله شپه بندي وو. د بخنې نړیوال سازمان لیکي په امریکا کې د پروفیسر ظفر عارف ډاکټرانو د اکتوبر په 15 نیټه د سند حکومت وفاقي حکومت او امنیتي ځواکونو ته په یو خط کې غوښتنه کړې وه چې نوموړي ته د په باقاعده توګه طبي سهولتونه ورکړل شي. خو د امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د جیل چرواکي په دوامداره توګه د دې غوښتنو له منلو انکار کوي. یاد سازمان په خپل رپورټ کې لیکي دوی ته د پولیسو او رینجرز لخوا د بشري حقونو یو شمېر رښتینی تورونه ترلاسه شوي دي. په کراچۍ کې رینجرز واکونه تر ترهګرۍ ضد قانون لاندې ځای پر ځای کړل شوي دي. یاد قانون رینجرز واکونو ته له ترهګرۍ سره په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو او بندي کولو اختیار ورکوي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړی حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
مشال ریډیو ته وګي او په بلوچستان کې د تلور د ښکار پر ضد باندې دغلته کې د سینټ غړو یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. راځي د ایوب ترین په راپور کې د دغه وینا تفصیل واورو.
د پیپلز ګوند سینیټور سردار فاطمه محمد محمد اسنی، د نېشنل ګوند سینیټور کبیر محمد شی، صوبای وزیر نواب محمد خان شوانی او مجیب الرحمن محمد اسنی تیر ورځ په کوټه کې وایو خبری کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې بلوچستان ملمه پال کام دی او دوی امیش د امنیت ټینګول لپاره خلې ځلې کړې دي. خو اوس داسې بریښي چې د پلان لاندې د صوبې د امنیت دورانولو هڅې روانې دي، کوم چې د بلوچستان د ولس لپاره د منلو وړ نه دي. د پیپلز ګوند سینیټور سردار فاطمه محمد محمد اسنی وویل چې د کتری شهزادګانو شکار پونم د قبایلو پرمزکو نه هواز په لوې کچه د وبو کو یان استل کیږي، بلکې د وسلې په زور ځای خلکو ته وخپلم زکو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی کو شکارگاہ نہ دیں، آپ دیں، شیخ خلیفہ کو دیتے ہو، شیخ مرشد کو دیتے ہو.
سردار فتح محمد محمد اسنی وای چې موږ دا نه وای چې عرب شیخ خان ته د شکار کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو موږ دا خبره کوو چې دلته یو انچ مځکه هم داسې نسته چې پراغه د قبایلی خلکو په دری قبضه نه وي. نوموړي د پاکستان پر لومړي وزیر باندې هم سختې نیوکې وکړې او ویل چې هغه د داسې خلکو په لاس عرب شیخان ته د ښکار کولو لپاره د مځکو د ټاکلو کار ورکړی دی، څوک چې په سیمه کې په بیلابیلو جرمونو کې تورن دي. او دا خلک په بلوچستان سیمه کې نه هیواز د امنیت دورانولو سبب ګرځي، بلکې د دوی د لاسو ولاړو فصلو ته د زیان او شتو خطرات زیات شوي دي. دغه سیاسي مشرانو دا هم ویل چې دوی د ښکار په نوم وایي چاته د خلکو د فصلو د ورانولو اجازه نسی ورکولی. په دې ترڅ کې دوی لالمخه وسوبای او مرکزی حکومت ته خبر ورکړی دی. د نېشنل ګون سېنېټور کبیر محمد شی ویل چې دوی په اسلام آباد کې د قطر د کونسل جنرال سره خبرې کړې وې، خو تر اوسه پر هغه هم عمل نه دی شوی، چې له امله د غیر ځایي خلکو د لاسه د ځایي خلکو د فصلاتو د ورانولو عمل روان دی. پر دې مهال صوبایي وزیر نواب محمد خان شوانی زیاته کړه چې دوی و هیڅ چاته د عرب شیخانو د ښکار په نوم د بلوچانو د قبایلي دود او رواج د غیزمن کولو اجازه نسی ورکولی، که څه هم دغه تعلق په صوبه کې د ګډ حکومت یا د یو سیاسي ګوند سره وي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د قطر شهزادګان او عرب شیخان د پاکستان د مرکزي حکومت په اجازه د تیرو دیرش کلو راهیسې د صوبې او بلوچي سیمو ته هر کال د څاړو د ښکار لپاره راځي. دوی نه یوازې په چاغي خاران او واشو کې د پرمختیا کارونه کړي دي، بلکې د بلوچي سیمو څخه ډیری خلک د قطر په فوج کې هم په کار ګمارلي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سربیا یو خزانه چې په 1922 کال کې د جهاز را پیوتو په پیښه کې یوازې هغه ژوندی پاتې شوې وه، د تیرونه په اخره کې مړه شوې ده. وسینا وولوویچ چې د یوګوسلاویا ایرلاینز د عملی یو وه، د 10,000 میټرو پریوتو پس هم بچ پاتې شوې وه، که څه هم د حادثې پس په سر کې فل شوې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپورټ مهمې برخې ملیحه امیرزاده دروروي.
د وسنا وولوویچ نومي یو سربیایي ښځه چې د یوګوسلاو ایرلاینز هوایي کمپنۍ د تیارې له عملی یوه وه، او په 1922 کال کې د جهاز را پریوتو په پیښه کې یوازې هغه بچی وه مړه شوې ده. د سربیا سرکاري ټي وی ویلي چې شپږ شپېته کلنه وولوویچ په بلغراد کې د تېرې اونۍ په اخره کې په خپل اپارټمنټ کې ملګرو مړه وموندله. په سمدستي توګه دای د مرګ وجه نه ده معلومه. د 1922 کال د جنوري پر 26مه غه د ډګلس ډي سي 9 ایرلاینز د عملی څخه یووه چې دغه تیاره د چیکوسلوواکیا په برفانی غرونو کې راپریوته. په هغه پیښه کې د عملی په ګډون 20 مسافر مړه شوي ول. په 1950 کال کې د وولوویچ نوم د پیراشوټ بغیر د 10,000 میټرو نه راپریوتو کې د بچ پاتې کېدو لپاره د ګینیس بوک آف ورلد ریکارډ کې راغلو. داسې شکونه ول چې په هغه لویدلې الوتکه کې د کرویشیایي بلتون پالې ډلې لخوا بم ایښودل شوی، خو په دې تړاو سره گرفتاری او نشوي. هغه وخت پیخي پلټونکو ویلي ول چې وولوویچ د الوتکې په لکه کې ګیره پاتې و چې د انتهایی یخ درجه حرارت نه تر تیرې دو پس د یو کلی سره نږدې په یو ځنګل کې پریوته. د تیاری پرځه چې دا پکې و د نخترو لوونو تیرې دو وروسته په واوره کې لوېدلې و. وروسته بیا د کلی یو سړی د هغې چغې واورېدې او ویې ژغورله. هغه بیا هسپتال ته یوړل شوه چې تر 10 ورځو بې هوش وه. د هغې کوپړی د ملا تیر چجو او خپو ته نقصان رسیدلی و. په شروع کې هغه فل شوې وه، خو وروسته بیا په پوره ډول صحت یابه شوه او واپس یې له هوایي شرکت سره په میز ته ناستې کار شروع کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او اوس د اسحاق خان په غږ دا ټپې ستاسو د ټولو په نظر.
چسترگیستا میولی دلے ماما لو سر پہا غوخ بائی لے لیونا سوچی دیشک پا دریاب ڈوبشی گدرونا سوچی مین شیزانی ورکشی ندش پی خوب کری نروزگار خون ورکوی نا مخدی گلاب سترگی نرگیستی روزگار اوستم
لپار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دا سمست لیونے دشنوستر گجنی دا سمست لیونے Let me darko